سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی لومړی پیل په خبرونو باندې کوو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو د افغانستان یو ډیپلومات چې طالبانو تایید کړی و منلی دی روسیې داسې وخت د طالبانو یو ډیپلومات منلی چې تېرو وختونو کې دوی ترهګریز سازمان بلل د طالبانو حکومت لا هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی دوی تیر اګست کې واک ته ورسېدل سرګی لاوروف نن په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي په موسکو کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلومات د فبروري په میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شو او له هغه وخت راهیسه فعالیت کوي لاوروف زیاته کړه روسیه باوري ده چې نړیواله ټولنه باید له نوي افغان حکومت سره په فعاله توګه همکاري وکړي او د ملګرو ملتونو او د هغې د ټولو غړو لخوا د رسمیت پیژندلو په هدف ګامونه پورته کړي د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي د یو سولهیز باثباته او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده شی جین پینګ دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې نن به هم د چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه فایده واخلي د دغې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کابل ښاریانو د روژې په رارسېدو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کړی او دوی په همدې اساس باندې د تجارو څخه غوښتي چې بیې راکمې او فایدې کمې واخلي خاغلی مومند بیا ازادي راډیو ته د امول سوداګر هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د بریتانیا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمېر محدودو قطعاتو له شاتک سره سره د کیف په ختیځ او لویدیس کې لا هم ډیره دي دغه وزارت وویل احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وشي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم تیره شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل د اوکراین په جنوب ختیځ کې د روسي ځواکونو یو غونډه به او د نویو بریدونو لپاره تیاری نیسي خبرونه مو واوریدل کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونه هلته ولولئ ورب شو د پروګرام معرفي ته نن په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي یوه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته او بله د ترویکا پلس په دې اړه به بشپړ جزئیات درکړو د چین ولسمشر ویلي دي چې د باثباته افغانستان لپاره ژمن دی د سی سی ټی وی د چین دولتي تلویزیون یوې ویاندې نن دا خبرې کړې دي اخوا په سویس کې نن د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي ملګرو ملتونو له دې غونډې غوښتي چې له افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړي خلک له دې غونډې څه تمه لري
ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي ډېرې بدې ورځې دي
افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي
او په غزنی کې به د یوې ټولنیزې ستونزې په اړه باندې راپور درته خپور کړو
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابه شو د پروګرام د پایل مطلب ته نن په چین کې د افغانستان په اړه څو مهمې غونډې روانې دي یوه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ده او بله د ترویکا پلس چې د امریکا استازی هم پکې ګډون لري په دې غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د طالبانو لخوا لومړنی تایید شوی ډیپلومات دوی رسما منلی دی او هغه خپل فعالیت ته دوام ورکوي دا او ورسره تړلي موضوعګانې نوریاس نوري تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راوړو نوري صاحب اول د سرګی لاوروف د خبرو په اړه باندې که لنډ جزئیات راکړي
بله ستانگزی سپ دی روسی دی بحرنیو چار وزیر سرگی لاوروف دغه څرګندونی نن دی افغانستان پر دی گواندیو هیوادونو دی بحرنیو چار وزیرانو غونډه ته وکړي. سرگی لاوروف ویل موسکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارن ته رسما اعتبار ورکړی دی. روسیا البته دغه اقدام سره لدی کوي چې طالبان تر اوسه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. لاوروف چې نن د پچین کې د افغانستان لکه څنګه چې مو وویل د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې د طالبانو حکومت دغه ډیپلومات ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په 13 فبروري میاشت کې رسما اعتبار ورکړی دی او له هغه رئیس هغه هلته فعال دی. البته یادونه ور بولش دا لومړی ځل دی چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې د طالبانو ډیپلوماټ رسما منلی دی. له هغه مخکې ترکمنستان لومړنی هیواد و چې د بهرنیو چارو وزیر په تاشکند کې د طالبانو لخوا ګمارل شوی 16 فرد د پیژندلو په رسمي مراسمو کې ګډون کړی و. البته د سرپرست په توګه هم د طالبانو لخوا ګمارل شوی د تاشکند لپاره د افغانستان سفارت ته په کار پیل کړی دی.
د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ترکا پلس غونډې ته د چین د ولسمشر یو بیان هم راغلی دی، هغه په څه باندې تاکید کړی دی.
بله که راستو دغه د لاوروف یوه برخه پاتې ده. لاوروف پر دې سربیره چې د ډیپلومات موضوع یې تایید کړل، د همداراز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نوي حکومت سره فعال همکاري ولري او هغه ګامونه د پورته کړي چې په ترڅ کې دغه حکومت د ملګرو ملتونو او د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل کیږي. البته بیا هم رازو دیته چې پر لاوروف سربیره په دې غونډه کې چې نن جوړه ده یو چینی کوربه دی، د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران او دغه راست د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی دی.
بلې، د شي جن پینګ د بیان په اړه باندې
وښکو د شي جن پینګ څرګندونو ته شي جن پینګ هم نن د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. دغه راز د چین ولسمشر شي جن پینګ ویلي یو سولیز باثباته پرمختللی او سوکاله افغانستان د ټولو افغانانو هیله او د ټولو هیوادونو په ګټه دی. شی جن پینګ دغه راز ویلي چین تل د افغانستان حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده.
بله، مننه کوم. د په چین باندې سر به راخو په جنیوا کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی او مهمه غونډه روانه ده. البته نن د پیل ورځ ده، د ملګرو ملتونو په وړاندیز باندې به باس کې چې افغانستان سره د مرستو لپاره د 3.4 میلیارد دیغه په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه د غونډې جزئیات نه دی راوتلی، خو ملګرو ملتونو ویاند تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې د 3.4 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې په ترڅ کې چې دوی له نړیوالو مرستندویانو بسپنه ورکوونکو څخه غوښتي دي، تر اوسه پورې یوازې 14% دغه ژمنې شوي دي او پات ته منتظر دي چې نړیوال مرسته وکړي. البته 3.4 میلیارد ډالر ډیر لوی مرسته ده چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر اوسه پورې د یو هیواد لپاره د دومره مرستې غوښتنه نه ده کړې.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د افغانستان په اړه د څو مهمو غونډو وروستي او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړ. په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي، ترویکا پلس او همدارنګه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او خو د سویس په جنیوا کې یو غونډه جوړیدونکې ده چې هدف یې له افغانستان سره د مرستو په وړاندیز باندې بحث دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه مو چې واوریدل، په جنیوا کې بنن غونډه جوړیږي او هدف یم په هغه وړاندیز باندې باس کول دي چې ملګرو ملتونو کړی او وایي افغانستان سره باید 3.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وشي. خلک له دغه غونډې څه تمه لري؟ په دې ریپورت کې اورو چې فیروزه عزیزي جوړ کړی.
دلته اسکریم خرسونه د ورځې سل یو نیم سل لپاره
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای اسکریم خرڅوي او د دې کارګټه د خپل ټولي کورنۍ نفقه نسی برابرولای اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناسې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي
غوڼي چار څومره ډیر شي نو ژر تر ژره د افغانستان سره کومک شي ډیر به د ورځې دی او افغانان د سختو بد ورځو سره مخ دي نړۍ به د افغانان سره کومک
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکي مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې د هوارې سي
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کوي بېوزلو کورنۍ ته په خط پلان سره په خط طریقې سره ورسیږي تیر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغلې خو بیرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسیده
مخکې تر دې د کابل او یوشمنور ولایتونو اوسیدونکو آزادی رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیرای تر ارمنو خلکو نه دی رسیدلې دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې ټاکل شوی نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یوشمر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناسته ته خوشبینه دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې وسیله افغانستان د خلکو سره د بشری روحي په اساس او به له کوم معاوضې څخه کیږي کچیر دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغه سي تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخه پورې تړي یا د مداخله وسیله ګرځي یا د فشار د علي په توګه استعمال دی د افغانستان په ګټه
د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کی ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان لوري د غوښتل سوی مرستو د 4.4 میلیارد ډالر وسخه د زینو هیوادونو لوري یوازې د دیار لسلنې نمرستې جمعنې سوي دي نو موري ویلي چې راټولېدونکو مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندوی مؤسسو لاره به په مستقیم ډول تر عامو ارمنو افغانانو ورسیږي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سار لوو د ماخام ترو خبرونه کوي کغواړی د ازادي رادیو ویډیوئي پروګرامونه هم واورې نو د او همدارنګوي ګوري د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز لکه بل د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګوي دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویل هیوادونه باید له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې لکه بل طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي دوی داسې وخت دا غوښتنه کړې چې طالبانو تازه د نجونو د خونځیو البته لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلې دي دوی سره لدې دا کار کړي چې ژمنه کړي او پسرلی کې به دوی د نجونو خونځي په بشپړ توګه باندې پرانیزي په دې اړه پام وکړي یو راپور ده
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د انجینو د نه پریښودو په خبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دی بندیز ولګول شي د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې هم دراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي د تیرې اونۍ د چهارشنبه پر طالبانو له مخکینو یوشبنو سره سره له شپږم ټولګي پورته جنو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي طالبانو د خپلې دی پریکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلي له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په خطر کې له طالبانو سره پلان شوی خبري لغوه کړي چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخاوني ول شو همدارس نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخي مسؤل هی دربار پرون د نړی له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشانو ته اجازه ورنکړي چې سفر وکړي او همدارس له طالب چارواکو سره غونډې ونکړي ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي د پزنګړي ډول امریکا، جرمني، برېټانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي.
جوان
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیاست. د آزادی رادیو خبرونه به د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. د افغانستان په اړه نن په چین کې یو مهمه غونډه د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ورغلی دی. متقی د چین په ناسته کې له ګډونوالو هیوادونو غوښتي چې له افغانستانه دی د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي. ښاغلی متقی چې د ناسته کې خبرې کولې ویلي د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا د ټولو هیوادونو په زیان ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی رپورټ ته.
افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ناستې دویمه ورځ د طالبانو د بهرنیو سرپرست وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې دوی هڅه کوي د حکومت سیاسي جوړښت ټول شمول شي. هغه غوښتنه چې نړیوالې د طالبانو له حکومت لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې پرون د چین په ناسته کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی د پنځمې په ورځ وویل چې د افغانستان نوی حکومت غواړي چې دغه هیواد متعادل سیاست ولري او پر اقتصاد ولاړ وي او په دې توګه له اختلافاتو او کړاوونو وساتي. د نوموړي په خبره د همدې هدف لپاره دوی له وزیرانو جوړ له افغان شخصیتونو سره د اړیکو لپاره یو کمیسیون رامنځته کړی دی. ښاغلی متقی د دې ناستې له ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي او ټینګار وکړي چې د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا به د ټولو هیوادونو په زیان وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د داعش ډلې د فعالیت د اندېښنو په اړه وویل د داعش ډلې لپاره له بهر تبلیغات کیږي او د دې لپاره د رسنیو فضا په واک کې ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې او تل یې له طالبانو غوښتي چې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او همدارنګه له ترهګرو ډلو سره د خپلې اړیکې پای ته ورسوي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي چې د دغې ناستې قربتوب هم کاوه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په دویمه کلنۍ ناسته کې د افغانستان لپاره د روسیې دایمي استازي سرګیلا اوروف هم ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازي نسی کولای د افغانستان استازیتوب وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ تر هغه وروسته به اجمل اند ټولنیز او تحلیلي راپورونه وړاندې کړي.
په بلخ ولایت کې د تکواندو 14 پړاو سیالي 13 ورځ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي د 2 ورځو لپاره د اتیا ورزشکارانو ترمنځ دوام لري. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې له 12 ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل او د ولایتونو ترمنځ د ورزشکارانو د ښو اړیکو جوړول دي. په پکتیا ولایت کې د خپلواک افغانستان تر عنوان لاندې د والیبال سیالي او ټورنمنت پای ته ورسید. د والیبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي یا ټورنمنت چې یو ونی وړاندې پیل شوی وو 13 ورځې نه وخت پای ته ورسید. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنت کې د پکتیا له 14 سوالي او 2 لوبډلو ګډون کړی وو. د دې ټورنمنت پایلو به ته احمد خیل او خوازک لوبډلې ووتی چې احمد خیل 3-0 بریا خپل کړه او د دې ټورنمنت اتل لوبډله شو. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله له نهم مقام څخه شپږم ته پورته شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې بنگلاديش په دې وروستیو کې لومړی افغانستان او بیا کوربه سویلي افریقا لوبډله په یو ورځنیو سیالیو کې ماتکړه او درجه بندی کې پرمختګ تر لاسه کړ. بنگلاديش لدی وړاندې په 35 پوینټونو سره نه هم مقام درلود، خو د ورستیو بریا ورستی د 39 پوینټونو په تر لاسه کولو سره د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندی کې شپږم مقام تر لاسه کړ. بنگلاديش د شپږم مقام تر لاسه کولو سره سریلانکا، ویسټ انډیز او پاکستان شاته پریښود. افغانستان بیا په دې درجه بندی کې لسم مقام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو. د غزنی زنی سوانانه ورونان دی وای دغه تل الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وای دغه توپیری چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې.
د ټولنې دوه وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه، خو دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې وسم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځینې ځوانان او وروڼان په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیری چلند لامل کمی علمي، بې سوادي، لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږي، پهغو خیرات کوي، خوشحالۍ پې کوي، او دغو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالي نه کوي، بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
وسم د موږ په ټولنه کې دا هغه ستو د لور او د زوی پرک کوي، اته تعلیم یافته دی او هغه کورنۍ هم دغه پرکونه کوي.
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت، خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په تداوی کې څه رقم موضوع ده، دا یو خبره ډیره زیاته روښانه ده چې ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پر راټولېږي، پریزانه مشخصه وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي. خو که جلکۍ مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوا په نظر کې نه نیسي.
دا اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي چې ډیری دیني عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکي وای ورستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبارم اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل عمل له پاکستان د فارمي چرګانو واردول دي. د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پوخانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نورې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په رپورت کې.
څلوېښت کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچول بوختې. وایي په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل، چې هر یو کې درې زره چرګوړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي.
کومې پیسې هغه ورته په ودانو باندې ولګولې، بعض غوا بزه خرڅه کړه چې ځي او دا دانه ترې وکړله، هغې تاوانونه وکړله. مارکیټ نه شتون دا د فارمر دپاره غټ دغه دی. درې نیم سوه کې سل دانې، یو نیم سل دانې به اوس فعال لګي. زما خپل درې فارمونه دي، په درېو کې مې یو په کرۍ باندې ورکړلی دی او یو کې مې اوس چرګان اچولي دي. نو فارمران په دې سقوط کې ډېر زیات خراب شول.
دا یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې یې تاوان کړی، بلکې د هغه په څیر په کونړ کې له سلو زیات کسان له مالي زیانونو سره مخ شوي، او یو شمیر خو یې دومره پوروړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی. وایي پوخای په کونړ کې د چرګوړو د روزنې دوه فارمونه درلودل، شپږو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي وو، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس زه خپله دا هغې او سره کاریګر یم، د هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي وو هغې دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وصولوي، مونږ ته بل کور را په غاړه دی، نور چرګان راله نه کوي، نه شو کولی چې بېرته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چرګوړو کې د بېلابېلو ناروغیو پیدا کېدل، د ناروغیو نه تشخیص، د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي، او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنې کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه ستونزو د حل لپاره مونږ د موسساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې دغه فارمونو والا دغه مشکل غور وکړي او په هر لاره چې څومره ممکن وي د دوی دغه مشکل ته د حل لار ولټوي. نو یو دغه نه خدا ده چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مایانو غوښې راځي چې په هغې باندې په ګمرکاتو کې ټکس سیوا شي، نو د هغې د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته د هغې هغه غوښې یا مایان یا چرګوټي راځي، نو دلته د دې خلکو پر ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوې کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو، هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر 9000 فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه. خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې له 350 فارمونو څخه 150 بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت دی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. دغه د روژې په مناسبت باندې باید دا خلک هم په دغه وپوهېږي چې دا ګراني چې راغلې ده دا د کومه سره څخهیم ده. د حیرتانه څخه یې وړه راهاوړي په پارسل په 1600 روپۍ، دلته یې خرڅوي په 2500 او 3000 روپۍ. نو دغه و تجاران وایي چې دا زموږ څخه یې مالیه اخلي، دونه یې ګرانه کړې ده. او امارت خلک وایي چې موږ دوی ته مالیه نه ده اخیستې. نو باید دا خلک او دا مسولین په دې تجارانو یو سر وګرځي. دا روژه کې ټوله وږي دي، یو شی هم نه رانیوه کېږي. که رانیوه کېدلی نو چا خو ویل هم نه.
بلی السلام علیکم. زه بریالی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د لنډۍ ناوې د سیند څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده د مجاهدینو د مشرانو څخه چې باید دا زموږ د لنډۍ ناوې د دورایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خده ودروي. موږ ډېر ورسره په تکلیف یو وروره.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکوونکو ته. زموږ پیغام د سرې میاشتې ټولنې او سرې سور صلیب نړیوالی کمیټې ته ورسوي ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي. همدارنګه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ته مرتل شي. زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې تاسو خبرونه، ریپورتونه او ویډیوګانې کتلی شئ چې د روانو حالاتو او روانو مسلو په اړه باندې زموږ همکارانې چمتو کوي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دوستانو، د ونیزو خبرونو وخت را رسیدلی دی. راځئ چې د مخکښو ښځو پروګرام چې په مستقیمه توګه د دوشنبې په ورځ خپور شوی تکراري واورو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام مخکښ شید خبري جه زملالي بشریم د دې خبرونه تخریکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبري کې چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبري کې چې دوري یا حمل په دریم چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، ل شپږم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم د ستی ټول انجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علي خیل د یو بل شونځي شوونکې ده چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. مریم علي خیل صاحب لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. علي خیل صاحب، ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه خیروس، سلامونه تاسو ته ګرانه، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته
ډیر مننه. علي خیل صاحب، په سر کې بس تاسو ته پوښتنه وکم چې شونځي چې وټړل سول، تاسو ته څه ډول خبر درکړل؟ تاسو څنګه خبر سواس چې باید تر شپږم ټولګي پورته انجونی نور شونځي ته ولاړ نسی؟
کله چې مونږه پیسې ما کوځي تلاړلو، مونږه ته منتظر ولو چې واسطه درسونه شروع شي. د کاون کینجن ټول راغلل ل لومړی سنف، یعنی اول سنف نه نیول تر دولسم سنف پورې سم په خوشاله په خندا په حسین خوځي تر راغلل. دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پایل شول. یو نوې هیلو سره دوی خوځي تر راغلل چې متاسفانه ډیر خوشنۍ سره درې غنټې وروسته مدرې صاحب احوال راغی چې ښوونځي تړل کېږي. د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر ثانی ته د دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالۍ سره زده کوونکي ښوونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بېرته خپل کورو ته ستانه شول.
علی خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. دغسې یو احساس زموږ په زړه کې و، بس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لاړ شئ خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس داسې یاسو لکه تابع د امر. یعنې هغه پخوا به چې ویلی وی چې القه به ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپلو ښوونځي خپله زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپلو ښوونځیو ته راسئ.
علی خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. اغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، ستاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسئ نیازی صاحب. کله چې تاسو خبر سواست چې باید د شپږم ټولګي لوړ نجونو ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځی به نه پیلېږي، او نجونې ډېرې په خوشحالۍ باندې ښوونځیو ته راغلي وې خو وګرځول سوې بیرته، تاسو هغه مهال څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړه راځي، بیخي هیڅ الفاظ فعلا یاري راسره نه کوي. ډېر ناامیده سوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسو ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسو دونه ستاسو چې تاسو زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تاسو اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړل اوس، نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هیڅ څه خبرې نسوای کولی. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته. زموږ خودس دی چې ګرمسیل ولایت دی، زموږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي، د هغوی دپاره خوښي نسولو چې موږ د هغوی وصولو سره سم بیا بېرته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله، او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ویل د شاري نظارت سره چې دا موږ څه هورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کیږي، خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوسه احساسوو، ځان داسې مقید احساسوو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي، او که زموږ دا بېرته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کیږي. بیا دوی وویل چې خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یې واري تصمیم ونیول سو، نو داسې فکر وکړئ چې زموږ استاس دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو انجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي، نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل آمادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو، یو علم امادګی مورته نیولې وې، مګر متاسفانه چې ډیر متاثر اسولو دومره دردونکي لحظات چې بیان بیخي د یو افغان لپاره بیخي سخت ده. مونږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدیږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو؟ دا ډیر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبولا کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو.
علی خیل صاحب، استاد خباب له پښتنه وکم، هغه استادانی چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغه به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغه کار ته راځي که پر قرباني پاتې دي؟
ها اوس وګوره، په دې اکل چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې داسې ټول په حساب وضعیت خراب ده، اقتصادي وضعیت خراب ده. دوی یوازینی هیلین دا ښوونځي ول چې دوی ورتل څنګه د ژوند د ستونزې په حل کولې، خو اوس دوی چې مجبور سر په کور ناست دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینې دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده، او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري دا ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارت ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې همداس ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي. په زیات شمېر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې شي، روز مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانتارو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمينه برابر شي. خو نشي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کینی او خپل د ژوند ستونزې حل کړي. په قرار کې نفسو باندې نشي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه، او بل خصوص دا چې د خزینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولی شو مونږ هم هغه خپل ستونزې حل کړو. پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږ ښوونکو هم ستونزې دي. ولې په دې باندې مونږ کولی شو چې خپل ژوند مخکې بوزو؟ دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، پخوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده، په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي. بل خصوص ښځینه زده کوونکې څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي، که په هغه کې شخصي کې، ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کول؟ خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خراب دی، او بل دا یو لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده، د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. لمونږ د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي؟ بس ته ذاتي نو افغانان نور ډېره ځورېدلې کړېدلې دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بالخصوص ځوانان ځورېدلې دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقعه چې وسوه، ډېر ځوانانو خپل هیوادونه دندې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپل دندې له لاسه ورکړې دي. بس استادان یې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي څه ناڅه به مونږ سره د ژوند ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس اقه نا امیدی را مختشوی چې مونږه نو سو ویلې چې مونږه څنګه نا امیدی لرو څه ستونزې لرو نو سو کولای چې مونږ دا ستونزې په دې وایلو باندې مونږ نو سو کولای چې مونږ خپل ستونزې حل کو دلته کلاریون وکړو کاغو کو خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولی دا کار کوئ نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست اوس دا زه هم خپله ښوونکې یم دلته سانتر لرم هم د خیاطۍ سانتر لرم هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واس کړی ده په پرون راسته ما دا امید مې نه درلوده چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد مونږ نه شو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شو تاسو یو لار را وباسئ مونږ ته وخت راکړئ چې مونږ دلته زده کړه وکړو استادان یې راغلي حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړئ چې څه نا څه مونږ وکولی شو چې خپله ستونزې حل کړو ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي زمونږ هېواد خپلواکه دی خپلواکي ترلاسه کړې ده خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نشي کولی زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده ویاړ دغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بدتره شوی ده او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بدتره شوی بس دغسې یو جنجال کې راګیر او خلاصو نشو کولای ځان ته خلاص
د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او په بشپړ ورکول کیږي کنه
ماشونه خو تر اوسه شوون کې د دلوي دا اوس واخیستله د هوتا پاتې ده هغه چې دغه د یو این برنامه شروع سوله نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالره د دلوي د میاشتې ماشونه ملم سیبان ته ورکول سو موږ ډیر موفق رتبه ملم سیبان لرو چې هغه هر یو تر 14000 افغانۍ او 16000 او 18000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل خو په دې وزارت زره بچو وشي بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډیر زپلسوي او ډیر بدبختی او ناخوال سره مخ شوی زموږ ډیر مېرمنې ډیر استادان خپل د کور سرپرستۍ سرپرستی په غاړه لري د ټول اولاد نفقه په غاړه کې ده په دغه جنگو کې خپل خاوند لا سور کړی ده په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی لا سور کړی ده اوس دغه خزه ګټه کوي کمایي کوي خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي دغه معلمې د معاش څخه هغه هم ته په باندې درې هغه چیرې لاړ سي څه وکړي دغه دا دونه وزن ډېدلو 15 میاشتې به په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي بیا چې بالاخره یوین ته مو یو امیدواري پیدا سو پس له د خدای د دربار څخه چې زه دغه د خارجي مرستې شروع سولې انشاءالله معاشات به مو اجرا سي بیا دغه دلوي د میاشتې معاش چې مو واخیستله که ډېر کم هم وو بیا هم زړه مو په باندې تکیه وو چې زه یو ځای خو نیسي تر محتاجي چې شاته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي یو ځای خو به راته ونیسي اوس بېرته داسې ناامیده سولو چې هغه معلم سمج د لسې د دورې معلمین دي یعنی د ووم څخه تر 12 پورې هغه څه وکي خو هغه ته نو تاسو منفقه وینو چې مکتب نه شاګرد نه خو هغه وظیفه نه لري نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لاړ سي بیا په داسې شرایط کې په المن کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سنټرونه خلاصولای سي فقط شزینه مدرسې ته په شزینه مدرسو کې هم اوس هیڅوک زړه نه شقي چې فقط هغه ماشومان استي مشران نه راځي وای نه چې خدای نه کړی یو مشکل پېښ نه سي ودرېږي چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه یو ځلې معلمان ټول وزورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله معلم بیچاره چې وزارت زره یا لزره یې ماشو د کور نفقه راوړون کې دغه معلم او خوند د لاس ور کړی ځوان زوی د لاس ور کړی کور ورته ګوري یا انګور کند ورته ناسه ده یا ورته ناسه دغه ورته ټول د دې ماشته په تمه دي په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دی وایستل چې موږ جنگونه کړی دي موږ شهیدان ور کړی دي دولتي کور کې نور زمونږ حق ده چې ممکن نو هغه معلم دي در بدر کړل واده ستوله په کرایي کور کې هغه اوس په دغه ناچیزه ماش باندې د کور کرایه ورکي چې خپل د کور خرچه واخلي یعنی مصارف واخلي بیا نو د دې سره سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ شي. د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلاً شته، مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو، یعنې معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري، اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي، حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي. د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري.
څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای شي؟
دا خو دوی هڅه کوي چې دا په سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی ترسره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی، ته وایي په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي. دوی دا هڅه کوي که موږ داسې یو عمل ترسره کړو نو نړۍ به موږ وپېژنې او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي، خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به بیا نړۍ وپېژنې. خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کوو، ولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلی وي، د هغوی د حق په اړه وي، د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي، دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داس یو عمل ترسره کړو چې موږ به نړۍ وپیژنې، خو نه، دا د دوی په خلاف باندې راځي. ولې دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داسې یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی، دوی عکس العمل داسې ښکاروي، او که دوی و پیژندل شوی نو تو هر کار چې د لاسه راتلو دوی به تر سره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې موږ داسې عکس العمل یا دا پیسې بهانه ګیری کې یو بهانه ورته جوړی چې موږ دا کار کوو، کوم کوم پر اساس نه پیژنې، موږ به دا کار ته دوام ورکو. ولې دا بشری حقوق ده، دا د هر انسان طبیعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پوهیږي چې دا بشری حق ده، موږ د دوی سره حق تلفي کوو، د دوی په زور موږ دا حق اخلو. او خو دوی په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي، موږ نړۍ وپیژني، خو نه، دا د دوی په ضرر باندې تمامېږي.
اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی، هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړي چې په هلمند کې خو اول معلم صاحبان د دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي، دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټنبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان ته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شاري نظارت هستی، هغه پخوانی کارمندان هستی، هغه یو دوای چې پریشي دي، کنه په مجموع کې په ټول معرف کې تغییر راغلی، ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر سوي دي. په شبستو کې په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پریښي دي، هغه په نظارت کې استي، وایي موږ خو د ښځو سره هیڅ خبرې نه کوو، هغه هیڅ ځان د پاره د مناسبه نه ګڼي چې د ښځو سره خبرې وکړي. مګر کدا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري، هم د دوی دا سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دی ته وایي چې ځان تر هدفه پورې ورسوه، سیاست دی ته نه وایي چې ته ځان بدنامی کا. شریعت دیم بدنام کوي، کرده اسلام دیم بدنام کوي، او هم چې نه دی پښتانه دی هم بدنام کړ په دې عمل باندې. تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله، څه لاسته راوړنه به ولرې ته په دې کې؟
تاسو د نیازی سه په خبرو کې واوریدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه له شوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا تاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوي دي؟
نو دا خو عموما کوم عمل سه تر سره کیږي، اول مرکز کې تر سره کیږي، بیا ورسته ولایت ته ځینو هغه پخوانی کارکونکي اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل، کورونه ورته فریول، دا تقاوت خو هغه ماش سو خدمت کوي، هغه نه ورګي نو تقاوت خو په ځای پریده، هغه خپل ځای کې دا بس تقاوت. او کورونه هم په دغه سه وګڼه، او اوس د سه وضعیت خراب شوی دی چې سیده کرایې له کنټرول تر اغلی دی، کرایې راټیټې کړي د کورو، خو هغه خوشی کورونه سول هغه هم ځینې خپل پرسونل پکې ځای په ځای کړی دی چې هغه نورې تښکلی دي پیسې پخوانی کارکونکي تښکلی خپل پرسونل ځای په ځای کړی او دغه نورې چې اوس تښکلي معلمین پیسې بیا پخوانی دولت کارکونکي د ټول نه دغه کورونه تی اخیستې دي ازنه چې لکه عمر زیات شوی تقاوت له لحاظه تقاوت رسیدلې تقاوتونه په بند کړی دي نو دا قصیده او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استاد د استادانو ول دا پخوانی کارکونکو هغه د نیماینم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده او 8000 روپی ورکی نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځکنه
بلې علي خیل صاحب طالبان ویل دي چې شوزو ته پر کور باندې معاش ورکول سي آیا دغه کار سوي دي تاسو په نظر
تر اوسه پورې خو نه در سوایو نم د چانه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستې او معاش به ورکوي سړیان چې اوسي د کور ورځ تر بېګا ورکي هغو ته معاش نه ورکوي چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي هغو ته معاش نه ورکوي نو ښځې چې په قراره کور کې ناستې وي سوري ته نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي هغه ښځینه بیخي د کوره بهر نه پرېږدي په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ول یعنی خپلوان نه وو سره د تیاره میدانه بېرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته تاسو نسي کولی په یوازې باندې سفر وکړي نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کومه استاده وه چې موږ هغو ته معاش ورکړو دا غیر امکاني خبره ده
نیازي صاحب د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي آیا کوم تغییر راغلی دی د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول
نه فقط یو مشوره یې راکړل نظر یې راکړه چې تاسو ډیر کوشش وکړئ چې شرعي مضامین درس ورته ورکړئ موږ ورته خپل ټول نصاب وښودل چې دغه قرآن شریف ساتونه لرو د عقاید شریف ساتونه لرو احادیث لرو داسې نه ده چې موږ یې نه لرو ولیا دا بعضې مضامین کم کړي دا پر ځای یې دا ځای بیا برته یې وویل ول زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي خو تاسو هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر ایجاب باندې دې وږغېږي لس پنځلس دقیقې او پر شرعي موضوعګانو دې وږغېږي دغه هدایت یې کړی دی نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغییر نه دی راوړی دوی فقط مرکزي دفتر ته دغه دي په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي څه تصمیم نیسي هغه به بیا په موږ باندې تطبیقیږي
طالبانو ویلي دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یوه طرحه جوړوي تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو ښځینه ښوونکو ژغ څومره مهم دی چې باید پکې کې شامل شوی وای د دوی څخه مشورې اخیستل شي
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه د ټول کارونه د ټول فعالیتونه چې دی په دوام یشتي کړ دي ټوله ناقص دي که ناقص نه وای دی ولی په یو برنامه کې نظر نه غواړي ولی مشوره نه غواړي کوم شرعي وصول تراسو هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی د چانه تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې ترسره شي راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه اغوی سره ټول ک سره کښینه و چې اغوی نظر درته درکې ته د اغوی ایجاب یواری وګوره چې کوم غلطی پکښ کېده نړۍ اوس په ثانیو په دقیقو حساب کې په وخت باندې تا و میاشت تیر کړ تا تر اوسه یو طرح جوړ نه کړل د خای څه شي دکړه ده ځوانان ټول بیکار بیروزګار ماش نسته وظیفه نسته چې پر وظیفه او پر ماشو هغه دی برطرفه کړل خپل مناسب دی راوړل د اجرت خالت دي کنه ولا ځای په ځای دکړه ده په برېښنا ریاست کې کارمندان نسته کړل د وظیفه څخه دوه میاشتې درې میاشتې بل مولا راوړل او سرکشن ولول دي ته کار وروشه هغه ورته ول دا نه پوهیږي دا د برېښنا کار سم کار نه ده چې زه دې ته وروشه یم ته ورشه ډېر خبرې مکه وکنه دا وظیفه دې منفقوم خوشه بیا وروره کدا سي ازريم زکه دا سراس بیا مورال ته ولګو پازر کې راس په دغه شوبه کې شنه تلته چای وڅښه بیا کارونه نور زه درته کوم مکتوب چې راغی دغه مامور ته وای چې ویرسې صادرې کې واردې کې خو دغه شای چې دا یو صادره وارده سر اخلاص او چاغم به بل څوک یې مازی بده هدایت ورته کوي هغه نفر یې است کوم منفقه کې په ځای خپل مولوی سي مقرر کړه هغه مولوی سي چې د وجري څخه راغله دغه مولوی سي چې د جمعه څخه راغله دغه د برېښنا په کار څه پويږي هغه په معلمي څه پويږي هغه په ډاکټري څه پويږي ولی شاتک نړۍ پرمختګ کوي ته پرمختګ لور ځانته تعقیب کوي غواړي چې رښتیا هم ته پاتې سي تل پاتې اوسې په افغانستان کې حکومت وکړي نو ته باید د نړۍ سره ګران سیال کې نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي، ته په میاشتو تا یو طرح نه ده جوړ کړې معرف ته، دا دا د افسوس ځای نه ده. ته په چیشي نظر رخې نو چې ته طرحه جوړې، څره کوم طرحه جوړې، ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه، پس له اووه میاشتې جوړې بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې، تا کوم ولایت نماینده غوښتل د ولایاتو څخه، تا کله د ښځینه یو سیمینار جوړ شو دګر د ښځینه استادان دکښنه ولې چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاسو لپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کو ستاسو لپاره انتخاب کو منتخب کو یا پکې خپل نظر وړاندې کو یا ستاسو دغه نظر واسطه تر مرکزی دفتره پورې چې هغه څه تصمیم قربانی نسی وزارت څه تصمیم قربانی نسی ستاسو نظریات شریکو.
ډیره مننه خمار نیازی صاحب او مریم علی خیل صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښ شذ خبرونه کې د ازادي رادیو لالارې ګډون وکړ. او ریدونکو د مخکښ شذ خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی، خپل دواړو میلمنو څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.